سلامونه ستړي مشي افغانستان کې نه بجې شوې د خبرونه ته مو زفرې د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبل اختر علیکم پیل هم په خبرونو کو د امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي دا چې ولسمشر بایدن ادعا کوي چې نور په افغانستان کې القاعده فعالیت نه کوي او یا دا چې طالبان یې په یو ډول په سیمه کې د ملي امنیت په شریکانو بدل شوي په بشپړه توګه له واقعیت لرې دی. د جمهوری پال مک مکال په بیان کې چې د امریکا د بهرنیو اړیکو کمیټې خبر کړی ویلی دی د جو بایدن سرګندونې یوازې د طالبانو القاعده شبکې د پخوانی وړیکو د سپینولو یوه هڅه تفسیر کېدای شي. وړاندې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر له قوله د هم ویل شوي دی چې د ښاغلي بایدن سرګندونې ښایي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په لور د متحده ایالتونو د نږدې کېدلو لپاره هڅوي. دا داسې مهال ده چې تازه د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو پټ راپور په ځینو برخو کې د هغه څه له کبله نیوکه شوې دي چې د کابل څخه د تخلیې په مدیریت کې د بایدن د ادارې تېروتنې بلل شوې وي. د بیپولی خبریالانو سازمان یو ځل بیا د طالبانو له بند څخه د افغان ټبری فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د سازمان د طالبانو په بند کې د بهبودی د شپږو میاشتو له پوره کېدو سره د پاریس په ښار کې یوه الکترونیکي دستګاه نصب کړې ده چې د طالبانو په بند کې د بهبودی د بند وخت حسابوي. د بیپولی خبریالانو سازمان ویلی دی بهبودی د روان کال د جنوري په میاشت کې افغانستان ته له داخلو دو اته څلوېښت ساعته وروسته د طالبانو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه په رسمي ډول کومه تبصره نه ده کړې. د بهبودی میرمن الکساندریا مستوفیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې بهبودی د راپور چمتو کولو لپاره افغانستان ته تللی و چې وروسته ونیول شو. په سمنګان ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ومان شاوخوا 4000 کیلوګرام بوټي کشف او سوځولې دي. ومان د شیشې په نوم مخدره مواد په جوړولو کې کارول کیږي. د سمنګان امنیت قمندانې په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي چې د بوټي په مرکزي وقار کې د امنیت قمندانې د کارکونکو د هڅو په نتیجه کې کشف او وروسته وسوځول شو. د بیان له مخې په دې تور دوه مشکوک کسان هم نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته که هم د مخدره موادو د تولید کچا په نسبي ډول کم شوې خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد دی. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وایي هیواد یې اوکراین ته د خوشۍ بمونو له لیږد سره مخالف دی. د جرمني له دې موقف وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې واشنگټن کیف ته د خوشۍ بمونو د لیږد پر طرحې کار کوي. د ریټرز راپور پر بنسټ له دې وسلو استفاده چې د غیر نظامیانو د وژلو او مېبیدو لپاره کارول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده. د ریټرز په راپور کې د بایربوک په حواله راغلي دي د بشري حقونو سازمانونه اوکراین ته د خوشۍ بمونو له لیږد سره مخالف دي او جرمني هم د دې کنوانسون د نورو یو سل اولسو هیوادونو په څیر دا موقف غوره کړی دی. امریکا د دې کنوانسون غړی هیواد نه دی. د بریتانیا د سفارت شارج دفیر افغانستان ته په سفر تللی دی او ویلی دی چې هلته یې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو سره پر لګېدلو محدودیتونو د طالبانو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شازده فیروای کابل ته سفر د برتانیا د هغه ژمنې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د مثبتې راتلونکي لپاره لري. روبرت ډیکسن کابل ته سفر وروسته پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې هلته یې له طالب چارواکو سره په لیدنو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په موضوعاتو ټینګار کړی. نوموړي ویلي طالب چارواکو ورته ویلي چې د مخدره موادو د مخنیوي، امنیت ټینګښت او دغه شان د فساد د مخنیوي په برخه کې پرمختګ کړی دی، خو په خبرۍ په زغرده یې هغوی ته دا هم ویلي د هغه اقداماتو په اړه چې په تدریجي ډول له نجونو او ښځو د هغوی حقونه اخلي سخت اندېښمن یو. هغه لیکلي موږ به د افغان ښځو او نجونو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړو تر څو خپل بشپړ پوتانسیل ته ورسیږو او د طالبانو په شمول له ټولو سره د یو امن او هوسا افغانستان لپاره همکاري کوو. په بیان کې راغلی افغانستان اوس مهال په نړۍ کې له سختو بشري کړکیچونو سره مخ دی. 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي وضعیت خوشینونکي ښکاري. لامل یې د تیرې نږدې نیمې پیړۍ کړکیچ او وچکالي ده چې اقلیمي بدلون لا پسې سخته کړي. مخکې لدې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي و چې برتانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له غوښتې چې له افغانستان سره ډاډمن تعامل وکړي. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلی وو: ښاغلی متقی په برتانیا کې د میشتو افغانانو د ستونزو د هواري په پار هیله څرګنده کړه چې په لندن کې قونسلي خدمتونه پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په خپل ټویټر د جاپان د سفیر او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د لیدنې جزئیات خبره کړي. په بیان کې راغلی چې په دې لیدنه کې د نجونو د زده کړو او کار تر څنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز باور رامنځته کېدو پر اهمیت هم ټینګار شوی. خزو او نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې د نړۍ ګڼ هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته پر خزو او نجونو ګډ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګېدلې. دغه شان د طالبانو حکومت په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړې او عمومي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تللو یې هم راګرځولي دي. د طالبانو حکومت د دې تر څنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سنگرتونونو د بندیز پریکړه هم کړې. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات تبعیضي چلند او جنسیتي ځورونه بللې او له دوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لرې کړي، خو دوی تر دې دمه په دې برخه کې له خپلو پریکړو نه دي په شا شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په پاکستان کې د میشتو افغانو کډوالو شورا د پاکستان دولت او په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری ته یو لیک استولې دی. په دې لیک کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د پاکستان له دولت غوښتل شوې دي چې د افغانو کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په ستونزو کې مهمه ستونزه دوی ته د استوګنې د قانوني اسنادو نه ورکول یاده شوې ده چې لاملې د پاکستاني پولیسو لخوا دوی زورول کیږي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شورا په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان دولت له اړوندو ادارو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان نه عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر غوښتي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي. دا لیک چې د جون میاشتې په شپږویشتمه نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا لخوا لیکل شوی او د افغان کډوالو لخوا لاسلیک شوی، تیره ورځ د جولای په شپږمه نیټه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر ته وسپارل شو. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د شورا مشر الحاج میر احمد رؤفی د دې لیک په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستان بالای مهاجرین ستاسو پولیس استعمال میشه،
هغه حالت چې په پاکستان کې په افغان کډوالو د پولیسو لخوا راوړل کیږي ډیر دردونکي دي. موږ یو ناسته درلوده او یو سرخلاص لیک مو ولیک او یو ان ایچ سی آر ته مهم تسلیم کړ. تصمیم لرو چې دا لیک په پاکستان کې د افغان کډوالو اړوندو ادارو ته هم ولیکو، څو د دوی ستونزې حل او یا یو څه کمی شي.
د ښاغلي رؤفی په خبره په دې لیک کې سلګونه افغانانو لاسلیکونه کړي دي. دا لیک ډیر د هغو افغانانو د ستونزو په اړه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستان پاکستان ته کډوال شوي دي. پاکستان ته نویو ورغلو افغان کډوالو چې ډیری یې د مقصد هیوادونو د ویزو ترلاسه کولو لپاره دغه هیواد ته تللي، په دې وروستیو کې په ور ور غږ پورته کړی چې د پاکستان حکومت دوی ته د استوګنې ویزې نه تمدیدوي چې د پاکستاني پولیسو لخوا له دې عمله ځورول کیږي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شورا په لیک کې د پاکستان دولت څخه دا غوښتل شوی چې باید دوی د استوګنې ویزې ورکړي او د وتلو پر مهال د استوګنې له جریمې څخه معاف شي. په لیک کې د پاکستان حکومت دا هم غوښتل شوی چې افغان کډوال دي د بشري حقوقو د اعلامیې او د جنیوا د 1951 کنوانسیون له مخې وپیژندل شي او د کډوالو ټول حقونه دي دوی ته ورکړل شي. په پاکستان کې میشته افغان کډواله مدونه حیدر چې د امریکا متحده ایالاتو ته د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو په حال کې ده، د خپل ستونزو په اړه داسې وایي:
موږ غټه ستونزه د ویزې تمدیدول دی. دلته په پاکستان کې د ویزې تمدیدول باید موږ کمیشن کار ته ډېرې پیسې ورکړو. موږ ویزې تمدید چې هغه هم د شپږو میاشتو دپاره او که څو ځله موږ په اصطلاح د ویزې دپاره اپلای کوو هغه هم بهتره کیږي. او بل دویم مشکل د کار زمینه ده، چې دلته اصلا موږ کار نشو کولی. دریمه مسله د ماشومانو د درس سبق مسله ده.
پلیک کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنرۍ یونیسیر څخه هم غوښتل شوی چې افغان کډوالو ته د کډوالۍ کارت ورکړي او یا د پاکستان پولیسو ته د قناعت ورکړي چې د شرط دفتر توکن د قانوني استوګنې سند په توګه ومني. په پاکستان کې میشت افغان کډوال احمد افغان چې د هم بل هیواد ته د تکیس لري ادا کوي چې د یونیسیر دفتر له دوی سره همکاري نه کوي.
متاسفانه یونیسیر دفتر هیڅ نه و کومک او همکاري د افغان مهاجرینو سره په پاکستان کې نه کوي او تنا د یونیسیر د شار دفتر یو رجستریشن د افغان مهاجرینو کوي. ولی متاسفانه دوی پروسه مخې ته نه بي او افغان مهاجرینو ته د مهاجرت یا د یونیسیر کارت نه ورکوي. چې د یونیسیر کارت دلته په پاکستان کې د موږ سره د ډیرو مشکلاتو په حل کې کومک کولی شي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال په داسې حال کې خپل ستونزو شکایت کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنرۍ څو ورځې وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې د 2022 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې 9.2 میلیونه افغانان په جبري توګه بې ځایه شوي دي. د یادونه ده چې مخکې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ هم په وار وار د قانوني اسنادو نه درلودونکو په زرګونو افغانانو د نیولو او د کراچۍ په زندانونو کې د بندې کېدو خبره کړې ده. دې ته هم ویلي دي چې د قانوني اسنادو درلودونکي افغانان هم د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په زرګونو د افغانان په څو جوپو کې د پاکستان د زندانونو خوشي شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي چې پکې ښځې، ماشومان او ناروغان هم شامل وو. د ناروغانو له ډلې څلور کسه په زندانونو کې مړه شوي هم دي او ویل کېږي چې بندیان نظم او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې دوی هم له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړي، خو د دوی په خبره چې د پاکستان دولت هم خپلې ستونزې لري. مخکې له دې په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ ویان قیصر افریدي ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یې د پاکستان له حکومت سره خبرې کړي او هیله لري چې ستونزې ژر هوارې شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
افغانستان د تیر جمهوری نظام د هوایی ځواک پیلوټان لا هم له خپل نامعلوم برخلیک څخه شکایت کوي او وایي چې له سخت امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دغو پیلوټانو یو شمیر چې له افغانستانه بهر په ګاونډیو هیوادونو کې میشتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له تیرو شلو میاشتو راهیسې د ژوند سختي شپې ورځې تیروي. دا راپور درته لرو. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم درته خپرو. دغه مجلې اوریدل هم مهیروی. خو د دغه مجلې وړاندې ورزو د افغان پیلوټانو په اړه راپور ور.
په افغانستان کې د طالبانو لوبیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیر رنگ شوی جمهوریت نظام د هوایي ځواک یو شمیر پیلوټان چې خپل مقصد هیوادونو ته د تللو لپاره په دریمو هیوادونو کې دی وای له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی چې ځینې په ترکیه او پاکستان کې د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیر څه باندې شلو میاشتو راهیسې به برخلي کړي. په پاکستان کې مشت افغان پیلوټ چې نو غواړي نومې د امنیتي ستونزو لامل په راپور کې واخیستل شي د خپل سخت ژوند کیسه کوي.
د دوه درې میاشتو په تمه راغله او اوس موږ نه دا یو نیم کال وو. اول دوه درې میاشتو موږ سره څلور میاشتې کومک وکړه، هغه نه وروسته اوس موږ سره کومک دا شوی نه کوي. موږ وروسته اقتصادي وضعیت هم صفر ده، امنیتي تهدیدات هم شته. موږ کار روزګار نه شو کولای، موږ کار روزګار نه شته. تی ورځو کې د پولیس نیول نیول دي، حتی له کور نه نشو وتی نه وځو. ورو پورې راغلي موږ کور کې پټ شوي.
په ترکیه کې هم یو افغان پیلوټ چې دا هم نه غوړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي د بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي.
امریکا په شمول ناتو هیوادونو غوړنه مو وختونه دا چې باید زموږ مشکلات تر رسیدګي وکړي، ځکه چې موږ د سره یو ځای وظیفې او د بین المللي سولې لپاره موږ یو خپل ژوند په خاطر کې شولې موږ وظیفې اجرا کړې دي. اوس فل حال داسې حکومت موږ ته نه ده سوای چې موږ مطمئن اوسو چې یاره د هیواد ته موږ انتقالېږو یا د هیواد ته موږ ځو. موږ هلته زموږ پناه غوښتنه هلته قبولېږي او موږ خپل ژوند هلته شروع کوی سو.
د تیر 2020 کال د اگست په میاشت کې د جمهورری نظام له سقوط وروسته د افغانستان وسلوال پوز هم ونړید او ډیری برخه پوزیان یا په افغانستان کې پاتې شو او یا هم ځینې ځانونه نور هیوادونو ته وستل چی هوایي ځواک هم یو برخه و. د تیر رنګ شوی جمهورری نظام د وسلوال پوز عمومي ویان جنرال اجمل شینواری وی د وسلوال پوز په ځانګړي ډول د هوایي ځواک ډیر منسوبین له هم په افغانستان کې پاتې دي او په خبره له سخت امنیتي ګواښونو سره خپل ژوند پر مخ بیایي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ډیری هغه افغان پیلوټان او یا انجینران چې په افغانستان کې بند پاتې په ښکار ژوند نشي کولای. د نوموړي د معلوماتو له مخې په تیر جمهوری نظام کې د هوایي ځواک شمیر 15,000 و چې یوازې څه باندې 4,000 پیلوټان د هوایي برخې انجینران او نور کارکونکي و. د جمهوریت له سقوط وروسته یوازې زر کسه د هوایي ځواک د پخواني لوی درستیز یاسین ضیا په همکارۍ امریکا ته انتقال شول. نوموړی وایي اوسمهال 150 پیلوټان په ایران کې، 100 کسه په پاکستان کې، 8 کسه په تاجکستان کې، 8 کسه په ترکیه کې او څه باندې 15 کسه په لویدیځو هیوادونو کې میشتي. له نوموړي مو په افغانستان کې د پات پیلوټانو او انجینرانو د شمیر په اړه هم پوښتل خو د امنیتي ستونزو له امله په دې برخه کې معلوماتو ډډه وکړه. د تیر جمهوری نظام د وسلوال پوز عمومي ویان جنرال اجمل شینواری په دې برخه کې له نړیوالو د همکارۍ غوښتنه کوي.
دوی یو لوی شمیر په کور دننه په افغانستان کې په بد اقتصادي او امنیتی حالت کې ژوند کوي او یو تعداد نورې د سیمو په هیوادو کې ژوند کوي چې هلته هم په پټه ژوند کوي. د دې په خاطر چې هلته هم دغه ستونزې شته دي چې که دو هویت افشا شي کېدای شي چې دونه هغه هیوادونه بیا په خپله ګټه باندې ګټه پورته کړي او یا دا ده چې وګواښل شي او د من نوي وړل شي. نړیوال دوستان باید دا ومني چې د اصلي متضررین د افغانستان ټول وګړي په ځانګړي ډول د وسلوال پوز منصوبین دي او بیا په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو منصوبین دي.
هڅه مو کړه د طالبانو حکومت له دفاع وزارت په دې اړه چې اوسمهال څومره پیلوټان لري او هوایي ځواک څه ډول فعالیت کوي، آیا د تیر جمهوری نظام ځواکونو دوی سره شته که څنګه معلومات ترلاسه کړو. خود دې وزارت بیان عنایت الله خوارزمی د دې راپور تر خبرېدو زموږ اړیکې جواب نه کړي. خود طالبانو حکومت له دې وړاندې د 1401 کال د سور په میاشت کې ویلي و چې دوی د تیر جمهوری نظام د انجنیرانو او پیلوټانو په مټ شپېته هغه چرخي تیاری چې د سقوط پر مهال کارل ویدل وی بیرته رغولې دي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې کله چې طالبان د بیا ځلې لپاره په ټول افغانستان واکمن شول، د افغانستان هوایي ځواک 4 هلیکوپټر او نورې نظامی الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته د پیلوټانو سره ولېږدول شوې. د طالبانو د دفاع وزارت څو ځلې له دغو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د الوتکې دوی ته ورکړي خو دا کار ونه شو. هغه مهال ځینو رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړل چې له دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر متحده ایالاتو ته هم لېږدول شوي خو رسمي د دغو الوتکو په اړه څه نه دي ویل شوي چې دا مهال چیرته دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم. شفیقه خپلواک وی جلاوطنی شعر تری وړی.
زه چې کابل کې وم ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی شو. اشکره څوک خپله تاسو تختې څنګه شعر کې؟
په خبرونه کې لبل جلاوطن شاعر نور محمد لهو سره هم شخېتلایم. د دې بیا د شعر لمن په سویسرلند کې لرنګونو ډکه شوې.
زه یو شعر بار بار لولم، یا بیا ځینې وخت پرېږدم چې څه وخت په تیر شي بیا ورته راځم مراجعه کوم.
له ډاکټر هاشمی سره د ده د ډاکټرا د ډیزرټیشن پر اثر شخیدلیم.
خبره به داسې وشي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی و لګیان شوی و.
لاندې کیسه لرو
د پارک د زړې ونې له څنګې پاڼه مخې ته
او له داسې چا سره هم خبرې کو.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
د طالبانو له دوهم ځلی واکمنۍ را وروسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستان ووتل. په دې ډله کې یو هم شفیقه خپلواک ده چې پخوا یې ډېر شعر لیکه، اوس لږ شعر لیکي. علت یې څه دی؟ له هغه خپلواک سره مې دا مسله په تفصیل څېړلې ده، خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کره کتونکو ځینې نظریات به پر شعر د جلاوطنۍ د اغېزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبید او له هواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بیلابیلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبي تشا کړي. یو شمېر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کیږي. ولی دلته ژوند کوم، ولی دا حق نه لرم چې په خپلې اصلي مینه کې شپې ورځې سبا کړم، ولی نور ماته د درېمګړې په سترګه ګوري، ولی د نورو په څیر خوشحاله نه یم، تر کله به دا ژوند همداسې بې سرنوشته وي؟ دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې شته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلاوطنۍ کې راوګرځي. د کره کتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې تر څنګ جلاوطنۍ د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تنده زیاتوي، چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وزرې وتخنوي. دغسې یادونه نستالجیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. په لسګونو زره افغانان د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي، چې د دغو سیمو چاپیریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورني سیاسي اجتماعي نظام له زنجیرونو آزادي شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینی هنر تقاضا ده. کره کتونکي بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلاوطنۍ پر شاعر ممکن منفي اغېزې وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بې معنا ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس به له شفیقي خپلواک څخه واورو چې کاناډا ته له تګ وروسته په شعر کې څه تغییر راغلی.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم چې تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کم شوی دی.
علت یې څه ده؟ څه ولې کم شوی؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړي وي لیکو ریسرچ به وو، که نه ما به د دې لپاره به مطالعه لکه دغه لپاره مجبور انسان مختلف ځایونه ولولي، ریسورسز ولولي، ته بیا دې غنه وروسته یو شعر ځینې جوړ کړم د ریسرچ په حساب. ما به چې کله دا لوستلم، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنه مې په خپل ذهن کې بشپړ شوې، بیا ما کولای شو چې زه هغه په کمپیوټر کې ولیکم، لکه بشپړې د تستره د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته هم نه څه دی، زه باید یو څه یو څه احساس کوم. دا احساس ما ته زما په لاشعور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شم چې دا څه شی دی. دی زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیرو کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمې جوړوي، لیکن نه پوهېږم صادقانه خبره دا ده چې زه نشم کولی هغه درد چې په دې تېرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه له هغه سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک له خپل احساسه تښتي څنګه شعر کې؟
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډېر احساس کړي، هغومره ډېر دې ته ضرورت پیدا کړي چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کړي. دې صاحب خو بیا په کار د تاسو ډیره شاعري وکړه.
نه یم چې انسان په پرېګرام نه پېژنم څه ډول ده، ته مګر یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تیروي او نه پرېږدي چې احساس وکړي، ځکه چې کله احساس وکړي فکر کوي حقیقي،
یعنی د مایوسی احساس ور سره کوي.
یوازې مایوسی نه ده، درد په یو معنا پیدا کوي، کنه نه کوي چې څنګه چې انسان خوږیږي او بای دیو دلیل والری دی دا 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 چې دای له جوابونه نه پښتنه دی، دا پښتنه دومره پازابون کې دی چې بل اخر ټول خپل موجودیت ور سره پښته ټول هر څه ور سره پښته په هر څه شت منه کې ځان کو شو.
فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر پات د سیاست په آینه کې ونه کتل شي.
دا ډیره چې په تنه لیکن زه د یو فرد په توګه نه ستېره سم، چې څنګه به چې دا یو زه د یو فرد په توګه زما ټول ژوند په باندې مخ واوښت، زه څنګه د دې چې دا یو ما څنګه له هنر پیلوي، زه خو د امر تجربې برخه یم، زه خو د امر درد برخه یم، کنه په شخصي لحاظ یم، په فردي لحاظ یم، زه څنګه له هغه څخه دا یم که جن ګروپ دی وطن کې زه برخه یم، زه و ما حال ته ما په سترګو لیدل که کوز دا ډول یو تغییر رامنځته کوي، زه څه ډول ترې بیله یم، زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان وبینه چې دا کوم، زه یو بل څوک هم د دې لپاره چې زه شعر لیکم زه څنګه شم، زه د هغه تجربې برخه یم، زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی درد دی.
درد په خپله هنر ده، لیکن که سیاسي حالاتو ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي. مثلا
په نړۍ کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري. په منځنی ختیځ کې عربان مهاجر شوي دي، ډېر عالي ادبیات یې لیکلي دي، خصوصا د هجرت ادبیات سي. دوی مهاجر شوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتلې دي. حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال چې کوم افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو ته تللي، هلته هم ستونزې او مشکلات ډېر وو، د خلکو ډېر مشکلات لرل. هلته هم لیکوالي کړې ده، داستانونه یې لیکلي دي، شعرونه یې لیکلي دي. نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زه وکم، څه شی د دې باید سوي دي سي له شعره کې یو څه فاصله واخلي؟
زه په خیر یو څه وخت اړتیا لرم. هغه د هر چا د رغېدو، د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي، یو دا خبره هم ده. بله خبره دا هم ده چې زه نهایت احساسه کسه یم، لکه یو انسان د پېژندل ته ډېره یم. ښه خبره نه ده دا، هغه د کوم شی خبره ده چې زه پوستکی نه لرم که نه. زما ښایي همداسې یو حالت وي. یو دا خبره ده. بله خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند. زه چې کابل تلوم، ما یوازې خپله خونه کې شی لیکلی شوم. ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي، زه به چې سهار راویښه شوم، نو یو څه ما ډېر کله سهار چې په زه راویښېدلم، ما ډېر شعرونه یو وخت کې لیکلي دي، اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې. کله کله چې زه له خپلې کوټې نه بل چیرته وم او ما ته به د شعر کوم احساس هم راغی، ما ښایي تر نیمایي لیکلی دی، زه وروسته ما دوام نه دی ورکړی، نه مې شوی کولی. انسان نه پوهېږم اموخ شي، نه پوهېږم هغه ذهن دې په یو نیم ځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم. دا د شعر د لیکلو وخت خورا حساس وخت دی. دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه ته به مو پام کړی، د اکاسانو ته، د حیوانات چې کسي کوي په ځنګلونو کې. یو نیم ډېر حساس مرحله، یو نیم ډېر جالب پروسې، مثلا یو الوتونکی ښکار کوي که نه، چې خوله کې رانیسي یو چېبه د وټیټېږي هغه کوي. د هغه دپاره هغه اکاس ښایي شپې هلته تېرې کړي، د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کې، او د همغه یوه صحنه د دې ټول اکاس دی، د همغه یوه صحنه د دې ټول هنر دی، همغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې هر دي شیرای نه نو څه دی، همغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي، تی باید ریکارډ کړي، او که نه سو بیا در نه لاړی. او داسې یو څه چې زما دپاره د تېر دوه کلونه ټول سفر و، او تر اوسه هم دی. زه تر اوسه په همغه یو باثباته ځای کې نه یم پاتې شوې، چې د حداقل دې ځای کې نه یم پاتې شوې، چې حداقل زه دې مثلا درې میاشتې پکې تېرې کړم. نو بیا دا هم زما دپاره یو ذهن دپاره مې یو لوی چلنج دی، زما په نظر، چې زه یو حداقل یو باثباته ځای کې پاتې شم، چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې ذهن مې اموخته دی. ځینې خلک مثلا د بې خوبي سره مشکل پیدا کوي که نه، ځایونه چې تبدیلی بیا خوبې خرابېږي، لکه صحیح خوب نه شي کولی. زما دغه مشکل دی. نو ښایي یو دلیل بیا دا هم دی چې داسې دا ژوند په روان حالت کې دی، یو په منډه منډه کې دی.
شاید همدا علت وي چې یو ځای نه یاستې، او ستاسو دا مخکینۍ خبره تاسو ویل چې په خپله کوټه کې به مې سهار شعر لیکه. د عرب شاعر نزار قباني وایي، وای زه چې کله په بیروت کې اوسېدم، سهار وخته به پاڅېدم، تر سمندره به تلم، له یخواسې به راتلم، نو هره ورځ به مې په یوه جیب کې هم شعر و، په بل جیب کې به مې هم شعر و. خو بیا وروسته چې له لبنانه لرې سمه، وای بیا دا شعرونه به کله نا کله په یوه جیب کې پیدا شول. نو عادت شک نست.
دا بالکل دغه خبره ده. دا
څومره ښه. او یو بل شیم ده، تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي، پخوا مو ډېر زیات لیکل. شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یوه مقتدي زمانی کې ډېر څه نه څه لیکلی، یو ځل ډېر لیکي، بیا کم لیکي، بیا یو وخت بیا راځي چې ډېر ولیکي. دا شی هم ده که نه؟
فکر کوم دا هم ده، ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي، بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره مکې. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې، زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کوي، حداقل تر یو دو کلونو پوری انسان به دامدار و ایکی دغه داسې وکاله ښه خبره نه چې زه قید ورته کدم، لیکن اقل تر یو ډېره وخته پورې کړم. لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې زموږ خلک فکر ونه کړي چې اولې څو میاشتې لیکن نه دوامدار څو بل څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې دا څرخې، دغه ستا لیدلور د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک کړي چې کوم شي کې ښه، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولای شي، اته کار څومره خراب شیری، کار څومره بیکاره شیری، کار څومره کمزوره شیری، باید ویل کی ضرور نه ده چې اتمن دي خبرې کی. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینې شعرونو مې ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کلي کلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هماغه شعرونو له برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم کې یو څه وخت درېږي، دا به هیڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي. موضوعات له تکرار انسان ژغورل کېږي که یو څه وخت وقفه ورکوي. البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکي، که نه د قصدي وي وقفه کې که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله وي. دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویلي چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم، بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل، دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې هغه پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولای شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې شعر د خدای لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه د ته راسي یو ځل دروازه د ته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه د ته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا نه راته راتلي، یو څه وخت مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم وي چې که چا ته شعر راځي وایي نه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع وایي نه لیکي. خو که څوک له داسې یو حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بیرته انسان ورته راګرځي.
لاغلی خپلواک څخه په مننه نشتید وکړه کیشي چې دا له افغانستانه وتلې ده. دا له هغه خورا محدود افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعري د پیل په کلونو کې ډیر شعرونه لیکلي دي. د دې تر اوسه پورې څلور شعر ټولګي چاپ شوي دي. لېبي خبرتیا وروسته بیا هم د شعر لمن نیسو. د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطنۍ د پیل په کلونو کې شعر نشوي لیکلی، خو اوس په منظم ډول شعر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه. ل آزادی رادیو
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته. دی وی چې د کډوالۍ په لومړي وو کلونو کې یو شعر هم نه لیکه، خلتی رو شپشو کلونو رئیسی د شیر مرغه د دلسرانه دی الوتی. مخکې تر دې چې د شاغلی لاهو پژغ د شنې مرغۍ په نوم د شیر ته غوښ سو، لده به د شیری تجربه پاړه وورو چې څنګه شعر لیکي.
معمولا زما شعرونه په یو اړه تصویر باندې پیلېږي، او کله کله بیا داسې وي چې یو بشپړ شعر راسي او دا بیا په کاغذ لیکمه. بیا ځینې وخت داسې چې په هماغه یو واړه تصویر کې همداسې ولاړ پاتې کېږم، او بیا ځینې وخت داسې هم وي چې یو شی ولیکمه هغه بیا نو تر ډېرو ځنډو را سره پاتې وي. او بل عادت مې هم دا ده چې په یوه ساعه نسم کولی چې مکمل یو شعر ولیکم. شعر دپاره زه وخت ورکوم، داسې وخت کېږي چې ما یو شعر لیکلی ده په هغې یوه هفته تېره شوې، بیا وروسته ورته راغلی یم، نو په هغه نور هم داسې یو ضرورت مې احساس کړی چې دا بشپړ نه ده، تصویرونه یې سم نه دي راغلي، کلمات او موقعیت مناسب نه دی. بېرته لکه یو ستاسو په څېر یو کیسه لیکوال چې څنګه یو طرحه جوړوي، څنګه یې ډټوي، دغه کار له شعر سره هم زه کوم. داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوه لیستو یعنی له شلو کرخو نه زیات وي، او دا چې زه دا د په شعر کې د ایجاز صنعت ته زه ډېر احترام لرم، نو د هغه په وجه کله کله دغه شل کرخې شعر سو یعنی درې څلورو کرخو ته رالنډېږي. او بیا هڅه کوم چې یعنی زه یو شعر بار بار لولم، بیا ځینې وخت یې پرېږدم چې څه وخت پې تېر شي، بیا ورته راځم مراجعه کوم. یعنی د شعر دپاره پوره حوصله پکار ده، یعنی زه داسې لازمه نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل شو او هغه بیا خپور شي، ځکه چې خیالونه بدلېږي. مونږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په باب نظر یو ډول وي، خو بله ورځ کېدای شي بدل شي. هغه رنګ مو چې نن خوښ سو بله ورځ کېدای شي هغه رنګ مونږ ته په زړه پورې نه وي، تکرار شي. نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کېږي چې یو خو ذهن ریفریش شي، او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې شي او د لوستونکو دپاره هم باید جذاب واوسي.
لانزورګر شاعر له اوس څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر چې په ازادي راډیوي مجلې پروګرامې لورولی دی.
دو غرونو تر شا په تور قفس کې عادت شوې شنه مرغۍ، د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا ته پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي هماغه تې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرته لارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې پسیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د اسمان لاجورد اغوستي پر شنه رنګ یې ازغن تار دی راتاو کړی. مرغان ډوب دي تصور کې د بدن کوم غړی خارس کړي څو اسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم. زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یو قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره، هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کېږي. چه وزر اول وط نبی پراخ آسمان او شنه هوار طول بیمانا دی، او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده، او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده، لوی عذاب.
پښتو شعر کې د انسان دوستی څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمی د ډاکټرا لپاره انتخاب کړی و او د ډاکټری سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوو ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلی هاشمی څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړی؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی بل ښاغلی هاشمی څخه واورو چې له کوم وخته تر کوم وخته پورې په شعر کې د انسان دوستی مسله په دې کتاب کې راخصل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبه کې موږ درې دورې لرو، چې لومړۍ دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې، 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنی زما د کار حدود 300 کال نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبه کې روحانیان، خوشحال خان او لارویانی، عبدالرحمن بابا او لارویانی، او عبدالحمید مومند او لارویانی، دغه کسان تیر شوي دي. او دغه څلورو ادبي مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شعر کې وو او د کوم بوت نه یې پرې خبرې کړې وې، په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې، په دویمې دورې کې، د شپېتو کسانو هر افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د 300 کلونو په ترڅ کې، یعنی موضوع ډیره وسیع نه ده، ساسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپلې تجربې پر اساس باندې ښه خبره دا شوه چې ما د مثال په ډول یوازې روحانیان انتخاب کړی و. په دې دورې کې مې چې ده په انسان دوستۍ باندې خبره کړې وه. یو کس مې چې انتخابو، مثال په ډول خوشحال مې انتخابو، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابو چې یو کس و، نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده. خو که ما یو ادبي مکتب انتخاب کړی وه، نو دا به غوره وه. بالخصوص په ځانګړي ډول هغه ادبي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي. د مثال په ډول د روحانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود کا پراخم دي، خواري ډېره وکړمه او خپل موضوع په ښه ډول باندې پای ته ورسوم. خو ښه خبره به دا شي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وي ولدي لنګ شوی وي.
په دې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی ده، په دې کې دا موضوع چېرل ډیره خواري غوړي. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال تر متاثر ده، او جن سیمبولونه هم لکه د باس سیمبول له خوشحال اقبال اخیسته ده. تنها په اقبال باندې پولسګونو دکتوراوی په غرب کې اخیستل شوی دي. نو څنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستی د څېړنې مسله محدوده وه، او ځکه ما نورو ته هم مخه کړه؟
نورې دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کېږي په لویو 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 لیکوالانو باندې، مثال په ډول په مولانا باندې امکان لري. ما یو خپرونه کې واورېده چې 850 د دکتورا ډیزرټیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار بشوی دی. خو د اقبال باندې که د دکتورا ډیزرټیشنونه لیکل شوي دي، نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شوي وي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. د مثال په ډول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده، د اقبال په شعر کې شته یا ډېره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخې باندې کار وشي. نو د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خواو باندې تحقیق او څېړنه کولی شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډېره وي. مثال په ډول باندې که د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع اخلو، نو کولی شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي. خو که چېرې د انسان دوستۍ موضوع اخلو، یا د مثال په ډول باندې دا د هیومانیزم موضوع اخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د دکتورا ډیزرټیشن لږ موضوع پراخه وي او تحقیق هم لږ کار ته ضرورت لري.
هاشمي صاحب محترم، او بخشي، مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې دا کوم دیوان څه را رسېدل دي، په دې کې چې څومره کرکټرونه بیان شوي دي، په ټول پښتو شعر کې شاید دغومره کرکټرونه نه وي بیان شي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک خو یو څو اړخیز شخصیت دی. یعنی د خوشحال په شعر کې کومه نوتا سوګورو د بیلابیلو نظریو ترکو نشته. وګورو فلسفي نظریو سرکونه شته، د هیومانیستیکي افکارو سرکونه شته، د فیمینیستیکي افکارو سرکونه شته، او همدارنګه د ډیرو نظریاتو سرکونه شته. خو که چیرې بیا سړی غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې، په منظم ډول باندې، په تکراري ډول باندې تکرار شوي وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه ده راغلی چې مطلب سړی داول نه تر اخره پورې ورباندې تحقیق کولی وشي. نو مسله دا شی ده که چیرې ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله چې که چیرې دا موضوع محدوده شوی وی، مونږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی، نو دا به ښه خبره وه.
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستي، یعنې لکه څرنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د درو پیړیو په ترڅ کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیه او ډیر نور شیان هاشمي صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي، همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما اصل موضوع د دکتورا د عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه وه. هیومانیزم د هیومانیزم نه چې کله ما دلته خپله موضوع وړاندې کوله، ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکوه په دفاع کې، او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده، سره د دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کوم غورځنګ چې شروع شوی ده، دا بېلابېلو وختونو کې بدل شوی ده، او بېلابېلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوي خبرې شوې دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستاسو خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشر یادونه وکړه، د بشر او د آدم او د انسان توپیر هم ما د دکتورا په ډیزرټیشن کې کړی دی. رښتیا خبره هم دا ده چې لومړنۍ انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډیر کم و، بدوي ټولنو کې. وخت او زمان په تیریدلو سره فرهنګونه شي پرمختګ وکړ، مدنیت منځ ته راغی. نو د انسان د معنا په نظر کې نیولو سره، د انسان هغه معنا چې کله دا د باطنیت، د انسان د فزیکي جوړښت او د معنوي جوړښت سره ارتباط لري، نو ډیر بحث په انسان دوستۍ کې په وروستیو وختونو کې د انسان په معنویت باندې کېږي، د انسان په اخلاقیاتو باندې کېږي.
او بخښه، دغه اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستۍ مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی د انسانانو په نظر. مثلا په کابل کې د څاروي قرباني او د غوښې ویشل انسان دوستي ده. په اروپا کې په عام محضر کې د څاروي حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري په ټیټه کتل دي، یعنی دا انسان دوستي نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، د انسان دوستي بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي. خو تر ننه دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستي نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا لشيره د انسان دوستي توقع خپل یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مثلا دا شی ده موږ چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو، شعر کې دوه ډوله نظریات ډېر لیدل کېږي. یو خو ډېر وخت شعر په داسې شکل باندې ویل کېږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه، د هنر یوه تقاضا کېږي، یعنې د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې هغه چې مونږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کېږي. خو بیا په عین وخت کې زمونږ او ستاسو د ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران زمونږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګه د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي. د مثال په ډول باندې رحمان بابا دی چې د ده په شعرونو کې کومه او تاسو وګورو ډېر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستۍ په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړی دی. دا ملونداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یو داسې موضوع ده. موږ محققینو ته، موږ خپل محصلینو ته هم دا خبره کوو چې په انسان باندې، په ژوندي انسان باندې تحقیق کول ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې هغه ژوندی دی، په تحول او تکامل او په بدلېدو کې دی. د انسان دوستۍ موضوع هم همدا شی دی. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کوي، دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیې سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټولو سره یو ډول ارتباط لري. یو ډېره مغلقه موضوع ده. معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع امکان لري یو فرهنګ انسان دوستۍ ته یو لیو بوده وګوري، او بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بوده وګوري. زموږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي، یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي، اکثر خبرې د تصوف د تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستۍ د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګه د اسلامي انسان دوستۍ یعنی څه چې موږ د دین پورې اړیکه لري یا د یا په دین کې شامل دي لدی بو دا ور باندې ډېری خبرې شته دي.
هاشمي صاحب دلته بیا هم هغه خبره ده تاسو د خبره دی شعر له نظر ده یو عادي انسان دوستۍ د سړي کلتور اثرات په غو باندې سړي مثلا افلاطون وای افلاطون وای شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده عقل نه لري د افلاطون په نظر شعر کله لویو شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لویه سترګه نو له شعر څنګه توقع کوي چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي.
خبره خدا شته چې اوس کشیر موږ د رحمان بابا شعرونه ګورو د رحمان بابا په شعرونو کې پس مثال د رحمان بابا په خپل شعرونو کې په ډیرو ځایونو کې د واز او نصيحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هغه د انسان په سترګه وکتل شي یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې موږ او تاسو دین مذهب څه وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې موږ او تاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري. ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث او بحث ضرورت لري. د روحانیانو شعرونه دي د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي هغه د څېړنې وړ دي او باید ور باندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبې کې په چیرې موږ غواړو چې یوه نظریه په شعر کې ثابته کړو نو کولای شو چې په هغه باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه موږ کولای شو چې په پښتو شعر کې ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو خپلا ورکول دي شعر یو خپل هغه پېژندنه لري خو په عین وخت کې زمونږ شعرونه موږ کولای شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو موږ کولای شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو عرفاني یوه نظریه پکې وڅېړو ټولې دنیا کې دا کار کیږي. اوس مثال په ډول باندې موږ کولای شو چې په شعر کې بیلابیلې نظریو باندې تحقیق وکړو او ور باندې څېړنه وکړو سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریې کمې وي او په ځینو کې به زیاتې وي خو مګر شته او موږ او تاسو زما په نظر باندې ور باندې کار کولای شو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. وړاندې دا بیرې سپوږمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د بیل ګیټس په نوم د ابري سپوشمې لندکسه د دوی په شخ
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راولويدا خېور وکتل د ځان سره وویل پاڼه یوازې شوه د خپلې څانګې بیل شوه ورټیټ شو راوای خستا په ګوتو کې یې تاووله ورسره یې سوړ اسویلې خلې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورته نه پریښود سر یې پورته کړ ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو خپل بوټونو ته یې وکتل وی چندل د جیبه یې کاغذي دسمال را وویست ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې بیرته څوکۍ ته راغی موبایل یې راواخیست بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی و پلار مې مړ شو هغه ریښتونی بل ګیټس و. موبایل ترې لګېدلی پاتې شه د ځان سره یې وویل د بل ګیټس پلار مړ شو هغه د نړۍ مالدار سړی دی بلیونونه ډالره سرمایه لري چیرې ملوستي و چې کنو موړی یو مملکت فرض کړو نو دای بدینړی په ټولو شتمنو هیوادونو کې مدیر سم نمبر کی وی. ولې پریخو ده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته وا بل ګیټس به خپل پلار ته نه وو پیرلی. بیا یې وویل که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر ابری سپوږمۍ څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته راستولې. د دې خبرونې وروسته یو شیبه تر رسیدلې یو په دې دقیقو کې داسې څوک تر پیژنو چې له 13 کلونو راهیسې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تیره شوې ده. سپین سهار اوس مهال د کتابونو د وی خبرندې ټولنې مرستیال دی. دی وای د کتابونو ترڅنګ خوندور ژوند کړي او ډیر هغه څه له کتابونو زده کړي چې په دې ژوند کې څوک نشي زده کولای. سپین سهار دا ازادي راډیو خبريال همایون هیواد سره پر راپور کې شهیدل.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورې څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پختې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی وو او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.